السلام علیکم د ازادي رادیو پښتو خبرونه تشره غلاست زملالي بشیریم تاسو د ازادي رادیو د موسیقي خبرونه ورسته پدی خبرونه کی اوري خو تر هغه مخکې مهم خبرونه په سمنګان ولایت کې د طالبانو یو سیمهیز چارواکی وایي چې د ډبرو سکرو په یوه کان کې د چاودنې له امله اووه کسان وژل سوي او دوه نور ټپیان سوي دي. د سمنګان ولایت د طالبانو د والي ویاند حشمت الله رحماني نن چهارشنبه پر خپله اکس پاڼه لیکلي چې دا پیښه تیره شپه د دره صوف پایین ولسوالۍ د کولا کلي په کان کې رامنځته سوې ده. هغه زیاته کړه چې د قربانیانو مړي د ماین له تونل څخه ایستل سوي او د هغوی کورنیو ته سپارل سوي دي. رحماني د پیښې د لامل په اړه څه نه وویل. په تیرو وختونو کې ورته پیښو په سمنګان کې د ډبرو سکرو په کانونو کې د کارګرانو ژوند اخیستی و. کارپوهان وایي چې دا ډول پیښې معمولا د میتان ګاز د راټولېدو او د غیر معیاري کانونو د ایستلو له امله رامنځته کیږي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر مارکو روبیو وایي امریکا ته د هغو افغانانو د انتقال په پروسه کې چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره همکاري کړې ځنډ د پخوانیو امنیتي ارزونو د بیا کتنې او امنیتي اندېښنو له کبله دی. نوموړي دغه خبرې د سې شنبه په ورځ د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې د سناتوري جین شاهین د هغو پښتنو په ځواب کې وکړې چې د هغو زرګونو افغانانو د برخلیک په اړه وی چې د جګړې پر مهال یې له امریکایي ځواکونو ملاتړ کړی او اوس هم په بهرنیو هیوادونو کې بند پاته دي. مارکو روبیو ستونزه ومنله خو ټینګار یې وکړ چې دلته دوی جلا پروسې روانې دي، د ویزو د ورکړې او د حکومت لخوا د انتقال لګښت. هغه وویل یو څه ګډوډي له دې امله ده چې یا موږ د ویزو تر تایید وروسته د دوی د انتقال لګښت پر غاړه لرو که دا چې دغه کسان باید امریکا ته خپل سفر په خپله تنظیم کړي. هغه دا هم څرګنده کړه چې د بهرنیو چارو وزارت د پخوانیو امنیتي ارزونو کراوالي ته هم بیا کتنه کوي، ځکه په وینا یې د مخکینیو ارزونو په بهیر کې ځینې تېروتنې موندل سوي دي. روبیو ټینګار وکړ چې د یو شمیر افغانانو د ویزو غوښتنې له نږدې ارزول سوي ځکه چې له امریکایي استخباراتو یا ځانګړو ځواکونو سره یې نږدې کار کړی دی، خو دا زیاته کړه چې له دوی سره یې د کورنیو غړو د شاملېدو له امله د غوښتنو بهیر پیچلی سوی دی. هغه وویل دا پروسه روانه ده او هیله لرو ډیر ژر به واضح ځوابونه وړاندې کړو. د روبیو دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د کانګرس غړي او د بشري حقونو فعالان د ټرمپ پر اداره فشار زیاتوي چې د جګړې پر مهال افغان شریکانو ته ورکړل سوي ژمنې دې عملي کړي. ګڼ شمیر افغانان لا هم په ناوړه شرایطو کې په درېیمو هیوادونو کې دي او د جبري ایستلو یا ځورونې له خطر سره مخامخ دي. د ازادي اروپا رادیو ازادي رادیو عمومي رئیس د دې رسنۍ د فعالیتونو د دوام لپاره د اروپایي ټولنې د اضطراري مالي ملاتړ د برابرولو د ژمنې هرکلی کړی دی او ویلي دي چې دا به له موږ سره مرسته وکړي چې په موقتي توګه د ازادي اروپا رادیو ازادي رادیو فعالیتونه روان وساتو او په اوږده مهال کې به موږ په امریکا کې د کانګرس لخوا د تصویب سوي بودیجې د راسپارلو لپاره حقوقي مبارزې ته دوام ورکړو. د سې شنبې په ورځ د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې کایا کالاس وویل اروپایي ټولنه به د ازادي اروپا رادیو ازادي رادیو د ملاتړ 5.5 میلیونه یورو مرسته برابره کړي. اروپایي ټولنه دا ګام وروسته له هغه اخلي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د ازادي اروپا ازادي رادیو لپاره د امریکا د کانګرس له خوا تصویب سوې بودیجه بنده کړه. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مارکو روبیو د سې شنبه په ورځ خبرداري ورکړ چې سوریه شایي یوازې څو اونۍ له یو بشپړ او په لویه کچه کورني جنګ سره فاصله ولري. هغه د سوریه د موقت حکومت وضعیت ته په اشاره د دې هیواد له انتقالي مشرتابه څخه د نړیوال ملاتړ غوښتنه وکړه. روبیو د سې شنبه په ورځ د امریکا د سنا مجلس په یوه غونډه کې وویل زموږ ارزونه دا ده چې د سوریه د انتقالي رهبرۍ اداره د هغو ستونزو په پام کې نیولو سره چې ورسره مخامخ ده شایي یوازې څو اونۍ نه څو میاشتې د سقوط او د یوې لوی کورنۍ جګړې د پیل او د هیواد د ویشل کېدو له خطر سره فاصله ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونې په داسې حال کې کړې چې تیره میاشت د سوریې په ساحلي علوي میشتو سیمو کې مذهبي تاوتریخوالی او وژنې وسوې او په وروستیو اونیو کې هم د دمشق ښار ته جدي په مذهبي نښتو کې لسګونو کسان چې دروزي ډلې جنګیالي هم پکښې شامل وو وژل سوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیره اونۍ سعودي عربستان ته د خپل سفر پر مهال اعلان وکړ چې د اسد د دورې بندیزونه به لغوه کړي او د سوریه د انتقالي حکومت له نوي مشر احمد الشرع سره به لیدنې وکړي. اوریدونکو تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ملګرو ملتونو د کډوالو کمیشنري وایي افغانستان د بیرته راستنیدونکو کډوالو منلو ته چمتو نه دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري یو ان ایچ سی آر وایي په روان کال کې 78,000 افغان کډوال له ګاونډیو هیوادونو بیرته افغانستان ته ستانه سوي چې له دې ډلې یې څه باندې 350,000 کسان له دغو هیوادونو په جبري توګه ایستل سوي دي. دې ادارې د سې شنبې په ورځ د غویې په 1 نیټه پر خپله پاڼه لیکلي چې دغه کډوال داسې هیواد ته ستنیږي چې د نیمایي څخه زیات نفوس یې بشري مرستو ته اړتیا لري او د دوی منلو ته چمتو نه دی. یادې ادارې د بودیجې د کمښت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او وایي چې اوس مهال دوی یوازې تر ټولو اړینې بشري مرستې راستنېدونکو ته بروي چې هغه هم لنډمهاله دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري د راپور له مخې له 2023 کال د سپتمبر میاشتې راهیسې تر اوسه تر 3 میلیونه زیات افغانان له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته ستانه سوي دي. دې ادارې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغانستان د وضعیت ښه کېدو لپاره له دغه هیواد سره سیاسي او مالي مرستې وکړي. د خبرونو پای
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
السلام علیکم. د ازادي راډیو اونیز خبرونه ځوان فکر ته شرغلاست. زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چارې شفیق عیار پر مخړي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي لسیزو دوامدارو جګړو او ژورو اقتصادي ستونزو افغانان پرواني او روحي لحاظ سخت ځپلې دي. WHO په خپل یو تازه راپور کې اندېښنه څرګنده کړې ده چې سره له دې چې ډېری افغانان د یادو لاملونو له امله له ژور خپګان، استراب، روحي فشارونو او بېلابېلو رواني ناروغیو سره لاس او ګریوان دي، خو د افغانستان په ټولو 34 ولایتونو کې ډېری روغتونونه لا هم ځانګړي رواني خدمتونه نه لري. بلخوا ځینې جګړه ځپلي افغانان چې فزیکي معلولیت هم لري وایي روانو اقتصادي او بشري ننګونو یې ژوند نور هم ورتریخ کړی دی او دوی له ور خفقان څخه کړیږي. اوریدونکو لمړی به پر دې موضوع باندې راپور واورو او بیا به له ملمنو سره خبرې پیل کړو.
جګړه خو هغه ز پټولو باندې او ټول افغانانو باندې کړي، خصوصا مالونو باندې ډیر کړي ده.
د پینزو ماشومان پلار او د خپل کورنۍ یوازینی سرپرست د ننګرهار ولایت اوسیدونکو شپږ 30 کلن فرید و. دا چې دواړه پخو باندې معلول دی وایي جګړو نه یوازې ترې فزیکي توان اخیستی بلکې په روحي او رواني لحاظ هم سخت ځپلی دی. فرید ازادي راډیو ته وویل چې د کورنیو شدیدو جګړو پر مهال د لازمو روغتیایي خدمتونو او ډاکټر د نشتون له امله چې ناروغو کورنۍ کې چا ناسمه پیچکاري ورته کړې چې له همدې امله په خبره یې اوس په دواړو پخو فلج دی. د خپل ژوند د ستونزو په اړه زیاته کړه.
تقریبا 90% رواني روحيه رزق چې یو بیکاری یو فقر ده. بلدا چې موږ خپل معلومین یو نو همدا تشويش ذهنیت زموږ بالکل نور موږ خپل ماشومدار یو چې بالکل ذهنونه زموږ خراب شوی ده. بالکل سمات بالکل ذهن د یو مشکلات پیدا شو چې موږ څوک نو موږ خپل او خته هغه چې کوم یو هغه ګرنټ استعمال کړی ده کوم ذهن کې چې اسه پرشي لګیدلی دي نور
هغه ډېر مشکلات دره وان تکلیف هم لري او کور مشکلات پیدا شو دي. د کابل خار اوسیدونکو سمیم هم وایي چې کلونه مخکې د سړک غاړې مې په 14 کې په خاطر پریسوي او اوس د همدې ملولیت لامل د خپل کورنۍ لپاره نفقه کټلو کې لګړنو ستونزو سره مخ کیږي چې په رواني اړخ سخت ځپي. د ازادي راډیو ته وویل
دا د سیو حالت دې سخت وی وکړ کور کې درته بچي او ژاړي هغه خوراک وړي جامه وړي لباس وړي تاسو نه وی او په دې کې بیا رواني تکلیفونه پیدا کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان په خپل وروستي راپور کې چې د مې په 14 خبر کړای ویلي چې افغانستان کې د کلونو جګړو او روان اقتصادي ناورین افغانان له روحي رواني اړخه سخت ځپي او په ټکو یې دوی له ژور خفقان، استرس او استراب، روحي فشارونو او بیلابیلو شدیدو رواني ناروغیو سره مخ کړي دي. WHO په خپل دی راپور کې چې د ملګرو ملتونو د ریلیف پر وپاڼه یې خبر کړای اندېښنه ښودلې چې په افغانستان کې د روحي رواني ستونزو د شدت سربېره لا هم د دغه هیواد په 34 ولایتونو کې ډیری روختونونه ځانګړي رواني څانګې او خدمتونه نه لري. په دې اړه د طالبانو د حکومت عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د روغتیا نړیوال سازمان ویي دي چې د دې تشې د ډکولو لپاره دوی د رواني روغتیا پاملرنې په روغتیایي مرکزونو کې د داخلي یا بستري او روغتونه بهر ناروغانو د مدغم کولو لپاره یو ازمایښتي نوښت پیل کړی چې هدف یې د ناروغانو ته د درملنې زمینه برابرول دي. دې سازمان ویلي افغانستان کې د کلونو جګړو او اقتصادي ستونزو رواني روغتیا ته درنه ضربه رسولې او د دې ستونزو د حل لپاره دغه سازمان د اروپایي ټولنې په ملاتړ د ژوند بدلوونکي رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ پروګرامونه هغو کسانو ته وړاندې کوي چې شدیدن ورته اړتیا لري. په راپور کې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان استازي اډوین سلواډور په حواله راغلي چې یاد سازمان د 2015 کال د نومبر تر میاشتې پورې د رواني روغتیا پاملرنې 15 مدغم پروګرامونه ساتلي، خو اندېښنه یې ښودلې چې د دې خدمتونو د دوام راتلونکی نامعلوم دی او 20 نورو ولایتي روغتونونو ته د خدمتونو غځول یوه ننګونه ده. د رواني روغتیا متخصص افغان ډاکټران وایي چې رواني ناروغیو په دې وروستیو کلونو کې شدت موندلی دی. له دې ډلې د رواني روغتیا متخصص او ارواپو ډاکټر عبدالمتین احمدی ازادي راډیو سره خبرو کې د هیواد اوسنیو شرایطو او د تیرو جګړو ویجاړونکو اغیزو ته په کتو د رواني ناروغانو کورنیو او ټولنې ته بیلابیل سپارښتنې داسې مطرح کړي.
نه پیژنو بلا هغه باندې مسخرې کوو. په اول سر کې باید زموږ سر په دې خلاص شي چې دغه شی یو نورمال استرس دی که یا یو هارد استرس دی، یو شدید استرس دی چې درملنې ته اړتیا لري، یو تداوي ته اړتیا لري. منه کورنۍ کولی شي چې هغه نفر سړی درک وکړي، هغه باندې مسخره ونه کړي، د هغه ستونزې په دې خاطر چې هم د شخص کله له حادثې څخه خلک دوریږي د هغه مسخرې څخه او هم د
په افغانستان کې په پارل پسې ډول د رواني فشارونو او ستونزو راپورونه او شکایتونه داسې وخت مطرح کیږي چې ډیری خلک په دغه هیواد کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دوی لخوا پر خلکو د بیلابیلو بندیزونو او محدودیتونو لګولو، بیکاریو، اقتصادي ناورین، د اقلیم بدلون له امله بیلابیلو درنو طبیعي پیښو او آن د بشري وضعیت له امله له سختو روحي رواني فشارونو او ننګونو سره مخ شوي دي.
اوریدونکو تاسو د ازادي راډیو اونیز خبرونه ځوان فکر اوري. پر راپور کې مو اوریدل چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي لسیزو دوامدارو جګړو او ژورو اقتصادي ستونزو افغانان پر رواني او روحي لحاظ سخت ځپلي دي. پر دې موضوع باندې نن د خبرو لپاره را سره میلمانه له ننګرهار ولایت د ځوانانو د چارو فعال محب بابر، د ځوانانو د چارو فعال عنایت صافی او د رواني روغتیا ډاکټر نعیم اکلیل میلمانه دي او له دوی سره خبرې کوو. په لومړي سر کې تاسو درو سره ته ډیر شرغلاست وایم او ډیر مننه کوم چې وخت مو وایستئ او په دې خبرونه کې لمر سره ګډون کوئ. ښاغلی بابر صاحب، اوله پوښتنه به ستاسو څخه وکم، په دغه برخه کې که تاسو موږ ته ووایاست چې ستاسو په نظر باندې په افغان ټولنه کې چې ځوانان له رواني د رواني روغتیا له نظره دوی یعنی ښه احساس نه لري، د دغه عمده لاملونه ستاسو په نظر باندې څه دي؟
سلامونه او نیکه هلی د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو او خارکا خو همکارانو ته په دې هله چې راکړو وایسته ډیره مننه چې تاسو د ځان فکر تر خپرونې کې مطلب ورنه راکړه. د افغانستان د ځوانانو رواني روغتیا، بیکاری او د همدارنګه د ازادۍ سلویده د 2015 کال تر نیمایي پورې د ژورې اندېښنې وړ حالات ته رسیږي. همدارنګه د ځوان نسل پر رواني، اقتصادي او ټولنیز ژوند ژور منفي اغیز شوی دی. د جګړو، بېوزلۍ او همدارنګه د ټولنیزو محدودیتونو له امله د افغانستان ماشومان او همدارنګه ځوانان له رواني ستونزو سره مخ شوي دي. همدارنګه د 2022 او 2023 کلونو د یونیسف د یوې سروې له مخې شاوخوا 43% ماشومان د 15 تر 18 کلنۍ پورې له اضطراب او همدارنګه 15% له خفګان سره مخ دي. د رواني روغتیا خدمات محدود دي او د ماشومانو او ځوانانو لپاره ځانګړي روانپوهان نشتون لري. یوازې یو مرکز شته چې د ماشومانو لپاره تخصصي رواني خدمات وړاندې کوي چې دا هم د ټول هیواد اړتیاوې نشي پوره کولی. همدارنګه بیکاري او اقتصادي فشار د افغانستان د ځوانانو بیکاري کچا په 2023 کال کې 83% ته رسیدلې وه چې د نړیوال اوسط کچې له مخې 14% څخه لوړه ده. همدارنګه په دغه وروستیو کې د دولتي او خصوصي سکتورونو فعالیتونه محدود شوي چې له امله یې ګڼ شمېر تحصیل کرده ځوانان بیکاره شوي دي. له یو راپور له مخې چې ما له ټولنیزو رسنیو واغښتې دی له دیرشو سروي شو ځوانانو څخه اتلس تنه چې په دغه حکومت کې وظیفې لرلې له دندو لرې شوي دي او دندې له لاسه ورکړي دي. د افغانستان ځوانان له رواني اقتصادي او همدارنګه ټولنیزو ستونزو سره مخ دي. د رواني روغتیا خدماتو پراخولو د کاري فرصتونو رامنځته کولو او همدارنګه د اساسي ازادیو تضمین د دې ستونزو د حل لپاره اړین ده. همدارنګه د نړیوالې ټولنې ملاتړ او همدارنګه د بشري حقونو رعایت د افغانستان د ځوان نسل د روښانه راتلونکي لپاره حیاتي اهمیت لري.
مننه بابر سب تاسو څخه هم زه به بیرته تاسو ته راسم. بل پښتنه به صافی سب تاسو څخه وکم. اول خو تاسو څخه هم ډیره مننه چې وخت مو وېستي په دې خبرونه کې لمر سره خبرې کوي. صافی سب تاسو په نظر باندې هغه کوم عمده عوامل دي چې په افغانستان کې د دغه عامل کې چې ځوانان له رواني ناروغۍ سره مخامخ شي؟
ډیره زیاته مننه تاسو او درنو ملمنو ته ټول اوریدونکو ته. دا زموږ کورور شو ډیر مهم نقطه ته اشاره وکړه چې په افغانستان کې خو د ځوانانو د غبې سر لګښتي او د برخلیکي او د یو ګونګ راتلونکي وضعیت دغه زمينه مفایده کړې ده چې ځوانان بل اخره رواني او یو شمېر هغو مشکلاتو ستونزو سره مخامخ شي چې توقع یې هم کېدل. دا بهیر البته د توخانه شروع خو لکه د غرسي او درې څلور کلونو کې د بهیر یو څه چټک شوی دی او هغه کچه د رواني ناروغي په افغانستان کې ډیره زیاته شوې ده. بالکل بیکاری د غټول او ناوړه او 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 بدمرغه حالاتو زیږنده ده. د بیکاری په شتون کې موږ اقتصادي رکود سره مخامخ کیږو. ځوانان د ټولنیزو اختشاشونو او پریشانۍ سره مخامخ کیږي. ابدارکه هغه د کورنۍ هغه امنناکه او سولېز ماحول د یو لړ اختشاشونو سره مخامخ کیږي. ان کله چې یو ځوان بیکار یو د خپل کور ته داخليږي زمونږ په روایتي شکل په کورنۍ کې یو ډول د پیغور احساس کوي، یا وڅو مستقیما مخاطبيږي او یا چې په غیر مستقیم ډول باندې دا غزان یو ډول انزوا کې یو د خلشین بولې چې ولا د ولې کار نه لرم، ولې دغه فلانې کار لري د کار نه لرم، دغه نه کار شتون دا بل اخره د دې لامل کېږي چې ځوانان ځینې ناوړه کارونه ته ورسېږي. یعنې تاسو به اورېدلې په دغه وروستي وختونو کې د یو شمېر ولایتو څخه ځینې رپورټونه راغلل چې فلانی ولایت کې یو ځوان ځانوژنې هڅه کړې ده یا ځان ته د ځان رسولو هڅه کوي. یعنې لامل یې بیکاری ده. ولې بیکاری تقریبا په ټوله دنیا کې یو معمول دی په ځینو هېوادونو کې، ولې ځوانان دغه حالت ته نه رسېږي؟ هغه ځکه چې په هغه هېوادونو کې بیا دغه د وړیا مشورو او صلاحو مراکز شتون لري. ځوانان ورځي د هغوی څخه مرسته غواړي، هغوی ورته یو ډول مشورې ورکوي او دغه مشورو په نتیجه کې د دوی هغه بد حالت یو څه نارمل کیږي. همدا ډول حکومتونه په دغه برخه کې د ځوانانو سره همکاري کوي، مرسته کوي، هغوی بعضو برنامو ته بعضو پروګرامونو ته دعوت کوي، په هغه کې برخه اخلي او د هغې له لارې ځوانان کولی شي چې دغه وضعیت کې یو څه د بهبود خواته لاړ شي. ولې په افغانستان کې نه یوازې د بیکاری موجودیت، بلکې د فردي ازادۍ او سلبېدل په ځوانانو باندې ډېر ناوړه اغېز کوي. په افغانستان کې یعنې تاسو وګورئ د ځوانانو موږ یوازې دا نه یو چې د هلکان دي چې په کور کې ناست دي، په درسونه نه شوي، هغوی چې په دفترونو کې کارونه کول په اداراتو کې کارونه کول هغوی په کور کې ناست دي، هغوی چې هغه خپل کورنۍ ته یو مړۍ ډوډۍ ګټله هغوی د یو سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دي. دغه ټول لاملونه د دې کېږي او یو په ټوله کې د دوی هغه ګونګ راتلونکی چې دوی یو هدف نه لري، کوم خاطر روان دي، سبا به څه کېږي. هغه ځوانان چې وتل له وطنه خو هغوی ځانته یو لاره پیدا کړه. هغه ځوانان چې په وطن کې پاتې دي د هغوی دغه وضعیت دې حالت ته رسېدلی دی چې د دوی منفي هغه وضعیت په کورنیو باندې اغېز وکړي، هغه بل اخره په ملګرو باندې اغېز وکړي، او تر دې پورې چې په بهر کې د دوی د کورنۍ غړي دي، ملګري دي، هغوی ته هم دغه اغېز ضرر ورسېږي. بل اخره ځکه که چې په وطن کې خپلوان ولرم، ملګري ولرم، دوستان ولرم، بیا کورنۍ ولرم، هغوی بیکاره په بد اقتصادي وضعیت کې خراب تھے حالت جانب وسانی مرکزی کشمیری ادارہ ہوئی افغانستان کی ولس ملو نمو دکار ون خلق دکار ون زوانان دوری ہوشی دکار قابل دی خو بیا پا این وقت کی لس ملو نمو لدی سخا بے بیکار دی یعنی کار لرسا بمو ولیدو نمو دا غلس ملو نور ور اضافه کرو چی دا با ولس ملو نمو بیکاران دارو دانو دا سرویخت ملو دا وگرو سخا یو دی بیکاری یو بات آغا سپرا برخ دا چی دا غمخ کی دو ملگری مویلی چی دراریوار سٹنڈر سخا چی علا شپار سیسد دا من اطلا سشاری اتی سیسد دا لگی تقریبا دو اشاری اتی سیسد دا من دا بیکاری دا نریوار سٹنڈر سخا تو دا غلرودا یو دیر خوشنوی که وزیت دی دیر بد حالت دی او دې سره باید د غیر مسؤلانه چلند ونیش حکومت کې هر څه دی په هر څه باندې هر هر ډول مشکلات او ستونزې لري او یې موږ هر ډول بولو باید په دغه برخه کې عاجل پاملرنه وکړي نړیوالو ادارو سره خبرې وکړي او د ځوانانو د بیکارۍ او د اقتصادي رکود د مخنیوي په خاطر باید عملی ګامونه واخلي او کداسې ونه کړي نو خدای مکر چې سبا به زموږ وطن یو بل داسې بحران ته داخلېږي چې بیا به هېڅ کله موږ د ژغورنې هڅه ونه شو کولی.
صافی صاحب ډیر مننه، زه به بیرته تاسو ته راسم. ډاکټر صاحب کلیل، تاسو څخه هم ډیر مننه کوم چې په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون کوي. تاسو واوریدل چې زموږ میلمنو بابر صاحب او صافی صاحب یادونه وکړه چې په افغان ځوانانو کې د جګړې سیاسي بې ثباتۍ، کډوالۍ او دغسې نورو ناخوالو چې په هغه کې صافی صاحب د نجونو پر زده کړو باندې بندیز هم یاد کړ او د ښځو پر کار باندې په ځینو برخو کې چې د دغه لامل سوی دی چې په ځوانانو کې روان نی ناروغي زیات سي. زدلته تاسو ته یادونه کول غواړم چې په افغان شوز کې د ځان وژنه یو لوی ستونزه یاده سوي دا او په دې اړه باندې نړیوالو هم اندیشنې څرګندې کړې دي. لکه په نړۍ کې په نورو ځایونو کې چې راپورونه وایي برعکس، چې عموما په نړۍ کې د نارینه او د ځان وژنې کچه لوړه ده، په افغانستان کې د شوز د ځان وژنې شمیر خورا زیات سوي دي. د راپورونو لمخې په افغانستان کې د ځانوژنې شاوخوا 80% هڅې شدې کوي او په دغه برخه کې طالبانو هم ځینې ارقام دوی ورکړي دي. په دې برخه کې طالبانو دغه نه دي ویلي چې څومره شدې دي، خو په تیر لمریز کال کې د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویلي و چې په افغانستان کې د ځانوژنې 360 پیښې ثبت شوې دي. ډاکټر صاحب، ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې ستاسو په نظر باندې کله چې حالت تر ژور خپګان هم ور اخوا ته سي د استراب او نور دغه ډول رواني ناروغي سره خلک مخامخ کیږي، ستاسو په نظر باندې د دې تر مخه چې و دغه سي حالت ته څوک رسیږي چې د ځانوژنې پیښه رامسته سي، خدای دې نه کوي، څه باید وسی، کورنۍ څه کولای سي د دغه د مخنیوي په برخه کې، او څنګه کوم علایم ته باید پام وسی چې ځوانان په دغه ډول ژور خپګان اخته کیږي، د هغه مخنیوي څنګه کېدای شي؟
لومړی درس سلامونه وړاندې کوم تاسو ته او همدارنګ د ازادي رادیو او درنو اوریدونکو ته. باید ووایم چې څنګه چې نور مېرمنو هم سرګند کړه، د مېرمنو کې د ځانوژنې ارقام یا کچه په افغانستان کې د نارینه په اندازه ډېره جګه ده. دا ځکه چې د مېرمنو حقونه څه پام نه کېږي، د مېرمنو ازادي له دوی څخه اخیستل شوې ده، دوی د کار لري یا هم زده کړې نه شي کولی، او له اقتصادي ستونزو سره مخ کی او راتلونکي نه څرګند ده. نو دا ټول دلایل د دې لامل کیږي چې یو میرمن یا یو ښځه په اروایي ناروغي اخته شي او د دې اروایي ناروغي په پایله کې ځان وژنې ته فکر وکړي. د ځان وژنې فکر یو لوی خطر دی، د ځان خطر دی. دا معنی لري چې کله چې یو انسان یو ناروغ یا یو میرمن د خپلې ناروغۍ وروستي دغه ته ورسېږي، وروستي پړاو ته ورسېږي، بیا د ځان وژنې فکر ورته پیدا کېږي او غواړي چې خپل ځان ووژني. ځکه د ځان وژنې فکر هغه وخت پیدا کېږي کله چې یو څوک ناڅرګند راتلونکی ولري او دوی د ژوند کولو لپاره هیڅ کوم لامل یا دلیل ونه ویني، نو ځکه غواړي چې خپل ځان ووژني. نو زما نظر دا دی چې کله چې یو څوک په کورنۍ کې د ځان وژنې فکر ولري، باید ژر تر ژره دا ناروغه او اروایي ډاکټر سره ولیدل شي. له بده مرغه افغانستان کې د اروایي روغتیا په اړه ډېر لږ کار شوی دی د دولت لخوا، همدارنګه د کورنیو او بهرنیو مرستندویه سازمانونو لخوا څخه. باید لومړی د هر څه په خپله کورنۍ کې د ناروغ سره مرسته وشي او بیا ژر تر ژره همدا ناروغ چې د ځان وژنې فکر لري و اروایي ډاکټر ته ورسول شي. د کورنۍ لخوا ناروغ سره مرسته باید په دې ډول وي چې و ناروغ ته درد ورکړي، چې ناروغ سره خبرې وشي، د ناروغ شکایتونه یا د ناروغ هغه ستونزې چې لري هغو ته غوږ ونیول شي، او و ناروغ ته ډاډ ورکړل شي چې هرڅه به سم شي، ډېر د تشویش ځای نه دی، ډېر د ناهیلي ځای نه دی، هرڅه به سم شي. او همدارنګه باید ژر تر ژره د اروایي ډاکټر ته ناروغ ورسول شي. ښکاره ده چې په روغتون کې د اروایي ناروغ درملنه په لومړۍ مرحله کې د خبرو له لارې کېږي، یعنې ناروغ سره باید اروایي درملنې خبرې وشي، او هم په څنګ کې کېدای شي چې و ناروغ ته اروایي درمل ورکړي شي.
بله ډاکټر صاحب، تاسو څخه به بله پوښتنه تعقیبي وکړم چې څومره مهمه ده چې اول خو په لومړي سر کې دا خبره ومنل سي چې یو څوک ستونزه لري. په ډیری مواردو کې دا ډول تاسو به لیدلي وي چې خلک دغه هیڅ باور نسي کولای چې دوی به رواني ستونزه لري، او بیا د کورنۍ چاپیریال شاوخوا خلک داسې فکر کوي چې دا یو د شرم وړ خبره ده، نو په دې خاطر باندې قربان ټینګار نه کوي. دغه موضوع ته که تاسو یو څه ورباندې خبرې وکړي.
نه نه ښه سوالي شو پوښتنه ده، دا ځکه چې په افغاني ټولنه کې ډېر پام ودغه ته کېږي. یو څوک چې جسم ناروغ وي، بدن کې ناروغي ولري، هغه ته پام کېږي، لیکن که چېرې یو څوک اروایي ستونزه ولري، اروایي ناروغي ولري، هغه ته پام نه کېږي. دا یو ناوړه دود دی په افغاني ټولنه کې. له بده مرغه باید انسان روغتیا چې ده له دوو برخو څخه جوړه ده. لومړی بدني روغتیا ده، دویم اروایي روغتیا ده، او درېیم ټولنیزه روغتیا ده. که چیرې یو له دغو دریو برخو څخه یوه ناروغه وي، انسان ناروغ وي او روغ نه بلل کېږي. که چیرې یو څوک له جسمي اړخه هر څه، له بدني اړخه هر څه ولري، هېڅ ستونزه ونه لري، هیڅ ستونزه هیڅ شکایت ونه لري، ناروغي ونه لري، او همدارنګه په ټولنیز برخه کې هم هیڅ ستونزه ونه لري، ښه کار ولري، په حساب ژوند یې برابر وي، هر څه ولري، لیکن که چیرې روحاني له اروایي اړخه خوشحاله نه وي، خفګان ولري، ویره ولري، دا شخص یا دا سړی نو روغ نه بلل کېږي. دا ځکه چې دا د WHO یا د نړیوال روغتیایي سازمان همدا تعریف دی چې روغتیا هغه حالت دی کله چې یو انسان جسمن، روحن او له ټولنیز اړخه پوره روغتیا ولري او هیڅ ډول ستونزه ونه لري.
مننه ډاکټر صاحب، زه به بیرته تاسو ته راسم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو اونیزه خپرونه ځوان فکر روانه ده. زموږ میلمانه له موږ سره د تلیفون له لارې له سټوډیو سره وصل دي. ځینې اوریدونکو موږ ته زنګ راوهي، اول به د دوی څخه پوښتنی واخلو، بیا به بیرته میلمنو ته ورسو. یو اوریدونکو را اخلم، مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام، مننه چې تاسو موږ ته زنګ راوهلی دی. که خپل نوم یاد کړئ او پښتنه مهرباني وکړئ.
ناراج جاوید ما د هلمند ولایت څخه.
جاوید صاحب، مننه چې تاسو زنګ راوهه. لکه تاسو ته چې معلومه ده، د ځوان فکر موضوع پر دې موضوع باندې نن خبرې کوو چې په ځوانانو کې د رواني روغتیا لاملونه څه دي او څنګه دغه ستونزو مخه نیول کېدلی سي. په دغه برخه کې تاسو کومه پوښتنه لرئ؟ زموږ سره ډاکټر صاحب اکلیل هم سته پر د تلیفون پر لیکه باندې، او بابر صاحب او صافی صاحب د ځوانانو د چارو فعالین دي. که تاسو کومه خبره کوئ، تبصره هم اخیستلی سو، مهرباني.
مننه چې موږ ته وخت راکړې. و خو د سده چې په افغانستان کې اوس ډېر ځوانان بیکاری د لامله په رواني مشکلاتو کې ګیر دي. بیکاری د اقتصاد ضعیف د اقتصاد ده، ځکه چې دا څو کاله کېږي اوس پهله جګړې وې، وچې جګړې نسته، شکر الحمدلله افغانستان آباد او آزاد دی، خو د اقتصاد مشکلات دي. نو اوس افغانان چې رواني ستونزې ډېرې لري، نو اوس باید د ډاکټران داسې یو حل لار ورته پیدا کړي ځوانانو ته چې تاسې داسې یو کار وکړئ چې د رواني مشکلاتو څخه وژغورسئ.
بله جاوید صاحب، دا زموږ ډاکټر صاحب اکلیل هم دلته راسره ستا. زه به ستاسې بیا پوښتنه د دوی مخې ته کښېږدم وروسته چې دوی کومې مشورې لري. ډېره مننه چې تاسې زنګ ووهه. اورېدونکو، د ځوان فکر خپرونه روانه ده. یو بل اورېدونکی هم راسره دی، ول به د دوی پوښتنه یا تبصره راواخلم. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
منانی بشیر خو، سلام تاسو د ازادي راډیو محترم اورېدونکو ته، خدای دې په چرو جوړ وي.
وعلیکم سلام، ډیره مننه چې تاسو زنګ راوهلی دی د میلمنو او اوریدونکو په خاطر باندې. که تاسو خپل نوم یادوي او دا چې کومه پوښتنه لري، موضوع هم دغه ده چې د افغانستان کې په د ځوانانو په منځ کې نن سبا د رواني ناروغۍ د زیاتېدو لاملونه څه دي او څنګه یې مخه نیول کېدای سي. په دغه برخه کې اول خو که تاسو خپل نوم یاد کړئ، او که پوښتنه لري یا تبصره مهرباني.
خدای دې خوشاله که خورجان استاد مشنا رودن کې عبدالحق رحمان الله ته ګرنسل رسول سره خورجان یو سلام ملمنو صاحب صاحبان تمام ډاکټر صاحبان ته خورجان ما ډاکټر صاحبان ته خبرونه چې څنګه خبر دا رواني ناروغي خو لکه مخکې کېدله ډېر ځوانان مثال د خبرې په اخته دي. د مشمان هم خورجان مثال د خبرې تاریخوالي وسره کېږي، یا وهل کېږي مثال د خبرې، یا په کور کې مثال پلار عمر جنجال کوي خورجان داغه د وځ څخه ماشومان په رواني ناروغي اخته کیږي. زما د ډاکټر صاحب زه خدای غوښتنه ده چې چیرې یو ماشوم په رواني ناروغي باندې اخته وي، مثال د خبرې شاید ډاکټر صاحب په دغه باندې څه وضاحت ورکړي، ځکه موږ پرونه نو ساوره د خورجانې که په دغه اکل باندې څه وضاحت راکړي چې مثال د خبرې اول نشي چې د ماشوم چې مثال ماشوم په رواني ناروغي اخته دي، رواني تکلیف باندې اخته دي، بل خورجانې څومره امکانات موږ په افغانستان کې تک چیرې یو ماشوم یا یو ځوان په رواني ناروغي باندې اخته وي، ایا خپل پسله کې داډمن يم ډاکټر صاحب د مثال د خبرې تاسو داډمن یاست دلته داخل په افغانستان کې درواني نارو علاج څه کوي نو چې دا ادبي پښتنه خورجان کبه را جواب کړي به خوشاله سم.
ډیر زیات مننه اتل صاحب، سلامات اوسې. تاسو پښتنه به هم دا اوس د ډاکټر صاحب څخه وکم. ډاکټر صاحب، تاسو واوریدل چې اتل صاحب پښتنه وکړه چې په کورنۍ کې کله چې مور او پلار تاسو تریخوالی کوي یا نور خپلوان په خپل منځ کې تاسو تریخوالی کوي، کوچنیان د هغه څخه اغیزمن کیږي. دوی وویل چې دغه په برخه کې که تاسو کوم نظر لري، او آیا د رواني ناروغیو بشپړه درملنه په افغانستان کې د ننه کېدای سي کنه؟
مننه سوال څخه پوښتنې څخه د ښاغلي اتل صاحب د پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې دا رښتیا ده چې کورنۍ شخړې یا کورنۍ تاوتریخوالی د ماشوم پر اروا باندې بده اغیزه کوي، او دا ماشوم کېدای شي چې په اروایي ناروغۍ اخته شي. که چېرې دا ماشوم پر اروایي ناروغۍ اخته شي، نو د دې ناروغۍ علامې دا دي یا نښې دا دي چې ناروغ بې خوبه کېږي، ناروغ کېدای شي چې شاته تګ وکړي، یعنې دا معنی چې نه غواړي چې یو کار وکړي، د چا سره خبرې وکړي، یا د چا سره مجلس وکړي، یا نه غواړي چې مثلا ډوډۍ وخوري یا خواړه وخوري، یا هم کېدی شي چې د ښوونځي څخه وتګ ته نټه وکړي، یا ښوونځي ته ولاړ نه شي، او کېدی شي چې مثلا د ښوونځي د تګ په وخت کې ماشوم د کوي پیدا شي، یا دلبدي پیدا شي، خواږځی پیدا شي، دا کېدی شي چې یو اروایي بدیل ولري، د دې خاطر چې کوچنی نه وایي ښوونځي ته ولاړ شي. او همدارنګه د ښوونځي په وخت کې د لوست او لیک په زده کړه کې ماشوم پاتې راځي، دا او بل کېدی شي چې ماشوم ویره پیدا کړي، ویره ولري. دا ښکاره خبره ده په نه یوازې په افغانستان کې، بلکې په اروپایي ټولنو کې هم، امریکایي ټولنو کې چې پرمختللي دي، هلته هم که چیرې په کورنۍ کې تاوتریخوالی شتون ولري، د مور او پلار ترمنځ شخړې او جګړې شتون ولري، د دوی ماشومان زیاتره وخت په اروایي ناروغۍ اخته کېږي. او د درملنې په اړه باید ووایم چې لومړۍ ترسه باید د اروایي ناروغۍ په ماشومانو کې مخنیوی وشي، باید ماشوم په ناروغۍ اخته نه شي. دا معنی لري چې باید داسې زمینه برابره نه شي چې ماشوم د مور او پلار شخړه ووینی، د مور او پلار ترمنځ تاوتریخوالی ووینی. زما منظور دا دی چې باید مور او پلار کوشش وکړي چې د خپل منځ شخړه ونه کړي، د خپل منځ تاوتریخوالی ونه کړي. او که چیرې بیا هم د تاوتریخوالي څخه مخنیوی نه شي کېدلی، داسې یو کار وکړي چې ماشوم د دوی شخړه ونه ګوري، د دوی تاوتریخوالی ونه ګوري. نو دا ځکه چې ماشوم باندې بده اجازه کوي. او بل دا چې که چیرې ماشوم په ویره اخته شي، یا بېخوبي اخته شي، یا مثلا په اروایي ستونزو اخته شي، باید مور او پلار خپل ماشوم و اروایي ډاکټر ته ور وړي شي، تر څو اروایي ډاکټر د هغه درملنه وکړي.
بله، مننه ډاکټر صاحب. بابر صاحب، تاسو خبر بله پښتنه وکمه، تاسو د یو اوریدونکي جاوید صاحب په بخښنه سره اوس زما همکار ایار صاحب وایي چې یو بل اوریدونکي لرو. اول به اوریدونکي راوخلو، بیا به بابر صاحب تاسو ته راسو. اوس هم اوریدونکي راخلم، مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام، مننه چې تاسو زنګ راوهلې دي. که خپل نوم یاد کړئ او که کومه پوښتنه یا تبصره لرئ مهرباني وکړئ.
حمیدالله زابلی یم، له هلمند نه مې اړیکه نیولې ده.
بله زابلی صاحب، تاسو زموږ د میلمنو څخه کومه پوښتنه یا تبصره کولرئ پر دغه موضوع باندې چې په ځوانانو کې د رواني؟ بله مهرباني.
له میلمنو څخه هم پوښتنه لرم، او خپل میم نظر ده، داسې مثلا کوم د رواني ناروغي دا خاص له پر ځوانانو باندې په دې خاطر تاثیر کوي چې د اقتصادي مشکلات پر برابر باندې، مثلا اقتصادي ضعیف وي، نو 200 مشکلات 200 چورتنه زما په نظر ده، د چورت څخه هم یو دغه رواني ناروغي پیدا کیږي. او ماشومان خو هغه خو بیا د کور د تاوتریخوالي له امله، مثلا په کور کې تاوتریخوالی زیات وي، زما په نظر خو د تاوتریخوالی پر کوچنیانو باندې تاثیر کوي، دا کور له مشکله څخه داغه خو په دې خاطر چې هغه د اقتصادي مشکلات باندې هغه سر نه خلاصيږي. او پر ځوانانو خو 100% زما په نظر دا مشکل د سیمه، مثلا د رواني ناروغي سي ورته پیدا کیږي، د اقتصاد په خاطر باندې سي کار نه وي، بیروزګار نه شي، نو د رواني ناروغي زما په نظر په دغه باندې پیدا کیږي.
بله مننه زابلی صاحب چې تاسو خپل نظر را سره شریک کړئ. بابر صاحب، تاسو څخه به پوښتنه وکم. تاسو د جاوید صاحب چې په اول سر کې موږ ته زنګ وهلې و، د هغه خبرې تاسو واورېدلې، دوی د بیکاری یادونه کړه. بیا وروسته زابلی صاحب هم د بیکاری یادونه وکړه چې خلک بې وزلې سوي دي، کارونه نسته، چون چې بوختیا نسته، نو خلک ځوانان په ځانګړې توګه له رواني ناروغۍ سره مخامخ کیږي. تاسو که د خپلو سترګو لیدلې حال را سره شریک کړئ چې په ځوانانو کې د رواني ناروغۍ شاهد که اوسېدلی یاست. بله فکر کوم چې بابر صاحب تلیفون یې قطع شوی و، اوس بیرته واصل سو. بابر صاحب، تاسو ته که زما غږ درځي، ما ستاسو څخه دغه پوښتنه وکړه چې که تاسو د خپلو سترګو لیدلې حال له موږ سره شریک کړئ چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې په ځوانانو کې د رواني ناروغۍ څومره زیاته شوې ده، او تاسو چې کوم څوک شاوخوا وینئ د دغه په اړه باندې که تاسو راته ووایاست د خپلو سترګو لیدلې حال.
مننه مرای خوري، یو ځل بیا هم د قدرمنو میلمنو ته ښه راغلاست، او د درنو اوریدونکو ته چې ډاکټر صاحب د رواني امراض او د ناروغي او د مخنی په لارو چارو غږی تاسو وختونه په دې ډول واشي اوس وخت تاسو کب د دې شاید اسي چې آیا تاسو په علاقه کې یا په ننګرهار کې دا څوک شته چې په رواني ناروغي وخت وي؟ او بالکل لکه څنګه چې مخکې به دلته د عامې روغتیا لخوا پاره او کلینیک یا په روغتون کې د رواني امراض یو مشاور د عامه پوهاوي د پاره په کلینیک مقرر وو، هغه به خلکو ته عامه پوهاوی کول او سلام مشورې به ورکول. هو متاسفانه د یو سایډي د باندې ضرورت ځنې د نړیوالو ادارو لخوا چې کوم تمویل کېده هغه بسونه ختم شوي دي او هغه کارمندان په کور ناست دي. بالکل دغه سي کسان زه خپل دلته یو روغتیایي رضاکار په صفت هم چې دغه رقم مریضان ما ته زه ورسره ګورم، مشورې ورسره کوم. ډېر د سترګو لیدلی حال دا دی چې تېر ورځ کې مې هم ولیدل چې هغه د ماسترۍ تر کچې رسېدلی او همالته په ښار کې رکشا چلوي، او یو څو ورځې وروسته هغه په دې کې تنګیږي ځکه هغه وایي یو کار نشته دلته. ما خپل ملګری او زه مجبور یم چې په قاچاقي لارو ایران یا ترکیه ته ولاړ شم تر څو د خپلې کورنۍ لپاره حلاله نفقه، ځکه په دغه دوه درې سوه افغانو باندې زه نه شم کولی د دولس کسه پامیل وساتم. نو همدغه وجه ده بیکار د دغه لامل دی. همدارنګه دلته به مخکې د ښوونیز او معلوماتي پروګرامونه په لاره چل کېده خلکو ته د رواني روغتیا په اړه د زده کوونکو استادانو او کورنۍ لپاره به سیمینارونه مشورې د ځینې موستادو لخوا کېدي، خو اوس هغه نشته دی خپلې کې شوشي.
ډیره مننه بابر صاحب، زه به بیرته تاسو ته راسم. صافی صاحب، بله پوښتنه به ستاسو څخه وکړم. ستاسو په نظر باندې دلته زه یو راپور هم باید یادونه وکړم چې موږ یو راپور درلود چې دغه راپور له مخې ځوانانو موږ ته ویلي وو چې د بېوزلۍ له لاسه دوی له پسرلنیو نندارو او تفریح څخه هم بې برخې شوي دي. د یوه کس چې شفیع الله ارزومل یې نوم دی، د اروزګان ولایت اوسېدونکی دی، د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې د پسرلی موسم دی او د افغانستان اکثریت سیمې او ولایتونه شنه او طبیعي ښکلاوي لري، خو د ده په خبره په هیواد کې روان اقتصادي حالاتو ډیر ځوانان دې ته اړستلی دي چې له منظرو او میلو څخه بې برخې سي. ستاسو په نظر باندې تفریح د ځوانانو لپاره څومره مهمه ده، او په ځانګړې توګه بیا یوازې نارینه نه که په دغه برخه کې ښځې هم موږ راون غاړو چې د ښځو او نارینه و دواړه ځوانانو لپاره څومره مهمه ده چې دوی د تفریح ځای هم ولري؟ یعنی فردي ازادۍ ته تاسو مخکې هم اشاره وکړه، دغه څومره مهم دی د انسان د رواني حالت لپاره؟
نو د دې په مهمواله کې خو هیڅ شک نشته چې هر انسان تفریح ته ضرورت لري، ساتیرۍ ته ضرورت لري، میلو ته، او زموږ د وطن د خلکو هغه ټولنیز ژوند د دې تقاضا کوي چې باید تفریح وکړي، ته باید میلو ته لاړ شي، ته باید هغه د ټولنیز ژوند په اساس باندې د خپلو ملګرو سره وګرځي، چکر ووهي. اوس تر ډېره پورې واقعیان یو خو د دولت د اوسني حاکمانو لخوا نه دغه وضعیت یو څه محدود شوی دی چې ښځې نشي کولی چې تفریح پارکونو ته لاړ شي، دوی د سفر محدودیتونه پرې لګېدلي دي، بدون د محرم نه د دوی تګ راتګ، د دوی د جامو هغه اجباري بڼه، او دغه هغه قیدات دي چې اوس لپاره یې هغه زمونږ د ښځینه طبقه د ډېر ستر هغه رواني مشکل سره مخامخ کړې ده. په عین وخت کې زمونږ هلکان ځوانان چې دي چې دغه د میلو د تګ نه محروم دي، تاسو یې راپور وړاندې کړ، ډېر نهیلوونکی خبر دی چې څنګه یو ځوان پخوا به علاقمند دی و چې لاړ شي ننګرهار ته، نارنجګل مشاعره کې برخه واخلي، کونړ ته لاړ شي، د کونړ د غرونو، د کونړ د خیرات او سمسور سیمو سیل وکړي، د نورستان ته لاړ شي، یا د ختیځ ځوانان لاړ شي، هلمند ته لاړ شي، کندهار ته لاړ شي، شمال ته لاړ شي، ولې وزې اقتصادي ستونزې له امله نه شي کولی هلته لاړ شي. یعنی دا واقعا خپله هغه زمونږ د ټولنې وضعیت موږ سره په ګوته کوي چې اوس موږ په کوم حالت کې قرار لرو. د ځوانانو لپاره دا ډېره زیاته مهمه ده چې دوی دغسې کله چې دوی د رواني ستونزو سره مخامخ وي، یو لاره د دوی دا ده چې دوی باید تفریح وکړي، دوی باید د ملګرو سره ووځي، خپل زړه تشکیل یو بل سره فرقسي وکړي، هغه خپل داستان او خپله خبره او خپله ستونزه د ملګرو سره شریکه کړي. کله چې دا شریکوي د دوی سره، د دوی زلس پکېږي او رواني ستونزه چې د دوی په زړونو د دوی په مغزو باندې بد ناوړه اغېز کړی دی هغه ته ډېره پولیس پکېږي. ډاکټر صاحب شته دی په دې هکله کېږي چې خپل نظر م ورکړي. عیني موضوع په جرکو کې د ښځو کې د هغوی چې بېکاره دي اوس لپاره پخوا په کار باندې وي په تعلیمونو کې وي هغوی ټول په کورونو کې راټول شوي دي. هغوی باید یو بل سره کیسې وکړي یو بل سره هغه خپل ستونزې شریکې کړي. یعنې څومره چې دوی دا ستونزې شریکې څومره چې دوی خپلې کیسې کوي څومره چې دوی د تفریح خواته لاړ شي اوس که چېرته پارک بند دی که چېرته په میلې بند دی دوی کولی شي چې په خپلو کې په کورونو کې سره راټول شي یو ځای بل ځای او هغه خپلې کیسې وکړي خپلې خاطرې یو بل ته بیان کړي. زه پوهېږم چې دا وجد به ستونزمن وي سخت به وي دردونکی به وي ولې تر ډېره پورې د دوی هغه د زړونو درد او د زړه هغه غوټه خلاصه یې اوس پکې یم. بل موضوع چې تاسو ورته اشاره وکړه نو په ځانګړي ډول دغه مخکې یو بل ملګري ورته اشاره وکړه زابلي صاحب چې د کورنیو کې داسې د ماشومانو د وهلو د ټکولو یو لامل هم اقتصادي ستونزې دي چې په مشرانو کې دي. دا بالکل دا واقعي خبره ده کله چې د کورنۍ اقتصاد ښي هلته هغه کورنۍ کې یو قسم ته خوشحالي او ذهني ارامي موجوده وي بیا نه هغه کنفلیکټ او شخړې رامنځته کېږي او نه هم تاوتریخوالی رامنځته کېږي. نو دغه وضعیت بالاخره کورنیو ته داخلیږي د کورنیو څخه وروسته بیا په ټولنه او جامعه باندې اغېز کوي. نو د دا ټولو حالات سره سره زه غواړم چې یو څو مشورې ځوانانو ته ورکړم هغه ځوانان چې د دغه حالت سره مخامخ دي که اوس وخت وي خو زه کولی شم چې هغه دغه اوس بعضې خپل نظریات شریک کړم او که اوس وخت نه کېږي چې د برنامې په اخره کې که بل وخت بل سوال ته او د حلانو ته وخت پاتې کېږي.
بله مهرباني وکړئ زه فکر کوم چې موږ کولی شو اوس ستاسو څخه واورو چې تاسو کوم وړاندیزونه لرئ ځوانانو ته. مهرباني.
یو موضوع خدا ده چې وخت مونږه د چکر د ځوانانو د وزارت د مویت د ځوانانو چارو سلاکارو نه مونږ د ملګرو ملتونو د یونیسپی ا دفتر سره یو شمیره جوړه کړې وه د یو سولوشن شمیرې په نوم باندې. دغه یو سولوشن شمیره چې وه دا وړیا سلاوې مشورې ځوانانو ته ورکولې که چېرته اوس هم فعالې کېږي چې ځوانان یو کوشش وکړي که چېرته دغه شمیره تر اوسه پورې فعاله او فکر کوم چې فعاله ده ځکه دغه دفتر په کابل کې شته دی تر اوسه پورې. یو سولوشن شمیرې ته دې وخت نا وخت تماس دی ورسره ونیسي هلته ډېر ښه دغه ډاکتران ناست دي او ځوانانو ته کولی شي ښې لارښوونې وکړي. زه ما په یاد نه ده چې اوس په ویټه نه خو دغه شمیره مونږ فعاله کړې وه او زه ګومان کوم چې شته دی. بل موضوع دا ده چې کله ته دغه یو حالت سره مخامخ شي او بل خصوص د ځوانانو دې لپاره چې دوی په دې باندې فکر وکړي چې دغه حالت څنګه رامنځته شوی دی زه د کزما دغه فردي ازادي څنګه خلق شوې ده د دې فکر نه دې فکر تر اوسه چې زه باید څه وکړم زه څه کولی شم اوس لپاره چې دغه حالت بدل کړم. د دې سره په خوا کې نن سبا دغه سوشل میډیا او ټولنیزې رسنۍ دومره پراخه شوې دي چې ځوانانو لپاره ډېر فرصتونه رامنځته کړي دي. دغه د مصنوعي ځیرکتیا برخه چې ده که نن ځوانان داشي او ورته کښېني او ورته خبرې ورسره وکړي هغوی ورسره خبرې کوي. دغه جی پی ټي چې دې سره د ډیپسیک چې راووتو دې سره دغه نور تقریبا لس پنځه لس نور ډېر مشهورې د مصنوعي ځیرکتیا ویبسایټونه دي دا اپلیکیشن دي دې سره کولی شي ځوانان مستقیم خبره وکړي د کاري فرصتونو پوښتنه ترې وکړي د زده کړو پوښتنه ترې وکړي. یو شمېر آنلاین کورسونه دي په وړیا ډول باندې کېږي چې ځوانان ډېر کم انټرنیټ فعال کړي کولی شي چې یو ساعت دوه ساعته کورس واخلي او داسې کورسونه واخلي چې هم د دوی د راتلونکي دپاره ښه وي او هم چې بیا د دوی ورسره یو څه ساعت تېري او هغه برخلیک راتلونکي برخلیک دوی معلوم شي. په عین وخت کې ځوانان کولی شي چې ځینې هنري کارونه کې ځانله بوخت کړي که وړتیا لري چې لکه تمثیلي پارچې جوړې کړي د تمثیل په برخه کې کار وکړي مشاعرې جوړې کړي د نورو ځوانانو ته خپله شعر نشي لیکلی د نورو ځوانانو هغه چې شاعران دي شعر مشاعرې جوړې کړي ورسره کښېني شعرونه واوري ډېر زیات تاثیرات کوي د ځوانانو په ذهن باندې البته مثبت. بله دا د عامه ویناوالۍ مهارتونه دا ځوانان که چېرته زده کړي چې په سټیج باندې په کور کې ودرېږي یو موضوع راواخلي په هغه موضوع باندې دوی سره دغه وکړي ویناوې زده کړي مهارتونه زده کړي کورسونه واخلي. له دې وراخوا که چېرته دوی زده کړه لري او باسواده یې کېږي چې لیکل وکړي یو شمیر موضوعات راوخلي په دې باندې لیکلو کې د سوشل میډیا کې نشر کې کله چې دا خلک ولې دې خلک نور تاثرات او فیډبکونه ورکوي نظریات ورکوي دا یو ډول د دې حالت سره مصرفيږي چې رواني حالت راوځي او خلک تختم غټم راڅرګندل شي دا څه کوشنی کوشنی موخې ځان ته وټه کې چې فرض ارزښت دغه اونۍ کې زغوارم دغه کتاب ولولم یو کتاب راوخلي ورته یو کتاب خاني ته دلار شي یو دغه مهارت زده کړي یو چا سره دې مرسته وکړي یو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې زموږ اکثریت دوران اوس په دې فکر کې څنګه د خارج سره شو څنګه د بهرنیو هیوادونو سره لاړ شو او ولته خپل ژوند پیل کړي نو که چېرته دغه کار کوي ځان ته یو موخه وټاکي کې هغوی چې کسبي تعلیمات نه لري لکه انجینري یا د طب او ډاکټري داسې نه ویلې دوی کولی شي چې بعضې کسبي زده کړې په افغانستان کې فرضاً د موبایلونو جوړول د موبایلو ترمیم دغه ترمیم کورسونه چې ورته واخلي وی وایي دغه یوټیوب کې دا څه کولای شي چې دوی ته کېني مجاري زده کړي سرتور زده کړي د کمپیوټر ځینې پروګرامونه زده کړي نو دا که چېرته د خارجي هیوادونو ته بیرته شي بیا ډېر په ښه شکل باندې کولای شي هغه د بد وضعیت نه ووځي او ډېر ژر یې اقتصادي چوکاټ ته وګرځي چې خپلې کورنۍ سره مرسته کولای شي ځان سره کولای شي او که په وطن کې د دوی لپاره دغه حالت دغه زده کړې ته به یو لید لوری ورکړي چې اوس زموږ دغه زده کړې تکمیل دي کولای شو چې په یو برخه کې کار وکړو یا په وطن کې کار وکړو یا په آنلاین ډول وکړو یا په آفلاین ډول باندې بعضې کورسونه جوړ کړي چې زده کړه غنور خلکو ته وکړي نو دا حالت د ټول عمر نه وي دا حالت تېرېدونکی دی د ځوانانو ته چې دا یو ډاډ ورکوم چې دا حالت تېرېدونکی دی انشاءالله ښې ورځې به را روانې د ځوانانو په آینده کې دغه بدلاسه حوصلې بدلاسه نه ورکوي او یو کوشش دی وکړي چې خپل ځان باندې تمرکز وکړي خپل آینده باندې خپل زده کړو باندې یو هم دا ډول چې یو تدیر یو ضعیف یو کمزور کار هم ورته پیدا کیږي دغه مخکې ملګری ویل چې زموږ ملګری د ښه چلو ډیر بهترین کار کوي کله چې هیڅ نه یو څه کول په کار دی چې یو کراچي نه چې کراچي ودرې یو ځان په سخت کې ولو کو پی ایچ ډی ولو کو ماسټری بیکار دی چې ذکر دې کې شرم نشته دی ولې هغه د بد حالت نه خلک ضروري نو زموږ لپاره باندې چې ډیر څه کېږي چې کچې ته موږ خپل ځان باندې فکر وکړو او یو حوصله ولرو او نور ته ډاډ ورکړو بالکل بلکې د کورنۍ د ټولنیز ډاډ او د مشرانو د حکومتي ډاډ ته ډېر ډېر ضرورت لري په دې برخه کې.
بله صافی صاحب مننه زبا بیرته تاسو ته راسم. ډاکټر صاحب اکلیل تاسو څخه به پوښتنه وکم. اوله پوښتنه زه غواړم چې تاسو څخه په دې برخه کې وکم چې د ژور خپګان نښې نشانې که تاسو موږ اوریدونکو ته ووایاست چې دوی ورته پام ولري او که دا ډول نښې نشانې په دوی کې یا د دوی د کور په کورنۍ په غړیو کې وي دوی بیا یې د درملنې لپاره هلې ځلې پیل کړي. او بله پوښتنه زما دغه په دې برخه کې ده ډاکټر صاحب چې لکه کله چې انسانان تاوتریخوالی مشاهده کوي دوی د دغه تاوتریخوالی سره عادي کیږي رواني بهسي یا ورته عادي کېدل په دغه برخه کې زه غواړم چې تاسو څخه واورم چې څنګه خشونت نور و خلکو ته عادي کیږي او بد نور تشکاری په داسې حال کې چې لکه تاسو چې ویني په نن سبا په افغانستان کې په ډیری مواردو کې په عام هزار کې خلکو ته سزا ورکول کیږي خلک په درو وهل کیږي او د عادي خلک بیا ورته راټولیږي چې لکه د تفریح غوندې یا د ساتیري غوندې ورته کښینی دغه یو ننداره یې کوي د دغه ډول یو وضعیت ستاسو په نظر دغه څومره یو خطرناک حالت دی چې په یو ټولنه کې رامنځته کیدلی سي؟ اول به د ژور خپګان د نښو نښانو په اړه باندې راتوست او بیا د دغه خشونت یا د تاوتریخوالي د عادي کېدو په برخه کې راتوست. مهرباني.
مننه ستاسې له پوښتنې څخه. ژور خپګان چې په انګریزي کې ډپریشن ورته وایي او په فارسي کې افسردګي ورته وایي دا یو ډیره عامه ناروغي ده. تر ټولو عامه ناروغي اروایي ناروغي د ویرې استراب یا هیجان ناروغي ده او تر هغه وروسته د ډپریشن یا ژور خپګان ناروغي ده. د ژور خپګان ناروغي درې عمده یا درې غټې علامې لري. لومړی دا چې ناروغ خوشحاله نه وي، هیڅ خوشحالي نه لري. او دویم دا چې ناروغ علاقه نه لري، علاقه نه لري، نو غواړي چې یو کار وکړي، نه غواړي چې له سره اړیکه ونیسي. او درېیم علامه دا ده چې ناروغ ستړیا لري، ناروغ هېڅ دغه نه لري، خوځښت نه کوي، خوځښت نه لري. په دې معنی چې ناروغ سهار له خوبه کښېني غواړي چې په خپله بستره کې همداسې پروت وشي، هېڅ دغه نه لري، په حساب توان نه لري چې له کټ څخه راپاڅي راپورته شي. او که چېرې راپاڅي هم راپورته شي، بیا هم ناروغ ټوله ورځ ستړیا لري، د باندې نه ځي، په کور کې کښېني، له چا سره اړیکه نه نیسي، په کور کې له چا سره خبرې نه کوي، خپه وي تل. دا غټې ارامې دي. او نورې ارامې د خپګان دا دي چې ناروغ کېدای شي چې اشتها یې ورکه شي یا اشتها ډېره شي، کېدای شي ناروغ بې خوبه اوسي، کېدای شي چې ناروغ نور جسمي یا بدني ستونزې پیدا وکړي، کېدای شي ناروغ د ځان وژنې فکر پیدا وکړي. چې دا د ځان وژنې فکر درلودل دا یو سیګنال دی، دا یو الارم دی، په حساب دې ته باید ژر تر ژره خبرګون ښکاره شي او د ناروغ د درملنې لپاره هر څه ژر تر ژره ګامونه پورته شي. بل دا چې د خپګان، ژور خپګان ناروغي د ځان وژنې تر ټولو لوی لامل دی. یعنی د ځان وژنې فکر درلودل او یا ځان وژنه د ژور خپګان د ناروغۍ تر ټولو لوی نشانه ده. او بل راځل د اروایي بېحسۍ ته یا د تاوتریخوالي عادي کېدو ته، دا یو نورمال حالت نه دی، یو طبیعي حالت نه دی. ښکاره ده چې په ټولنه کې کله چې تاوتریخوالي موجود اوسي، کله چې ستونزې موجودې وي، کله چې شخړې موجودې وي، او نور خلک دا شخړې هره ورځ ګوري، دا تاوتریخوالي هره ورځ ګوري، دا خلک د دې تاوتریخوالي او د دې شخړو سره عادي کېږي. چې لکه څنګه چې تاسو مهرباني وکړه، ناروغ یا دا انسان یو اروایي بېحسي پیدا کوي. اصلا په پرمختللو ټولنه کې داسې یو کار اجازه نشته چې هغه مثلا یو اعدام، یا مثلا یو لویه سزا، یا مثلا یو شلاخ وهل، یا مثلا عامه خلکو په مخ کې، دا اصلا اجازه نشته په نوره پرمختللې نړۍ کې. لیکن له بده مرغه په اشیایي وطنو کې، له جملې څخه له هغه ډلې څخه ایران کې دا ستونزه شته، دا عام دی. او بل افغانستان کې هم دا کار عام دی. دا د دې خاطر کېږي لکه څنګه چې ټوله پوهېږو چې نور خلک پند ځینې واخلي، لیکن د پند اخیستلو په څنګ کې د خلکو پر روان باندې، د خلکو پر اروا باندې ستره منفي اغېزه کوي. او دا څوک چې هر څوک چې دا منظره ویني، یا دا کار ویني، د هغه روان یا د هغه اروا اغېزمن کېږي، او هغه کېدای شي چې په لویه اروایي ناروغۍ اخته شي، لکه ژور خپګان، یا مثلا نور ویره، اضطراب، یا نور مثلا د وسواس ناروغۍ، یا مثلا نور ناروغۍ کېدای شي چې دا کسان ورباندې اخته شي. زما نظر هم همدا دی چې باید کوشش وشي چې د دغو سزاګانو له لیدلو څخه ډډه وشي، هر څوک کوشش وکړي چې دغو ځایو ته ور نشي. که چیرې امکانات ولري، که چیرې شونتیا شتون ولري، باید دغه ځایو ته ور نشي چې دا سزا وویني، ځکه دا د وروسته بیا د ناروغ پر اروا باندې منفي اغېز کوي.
ستا پنګړو شرنګ شرنګ، ستا د پنګړو شرنګ شرنګ، ستا د پنګړو شرنګ می هر سهار مسلوي، پزړه کې می د مینې ولولې را پروي. او پزړه کې می د مینې ولولې را پروي. او ستا د پنګړو شرنګ شرنګ، ستا د پنګړو شرنګ می ہر سہارا بسروی، پزڑکی میں تمنی ولولے را پروی او پزڑ کی می دمنی ولولے را پروی او سادا بنگڑو چھنگ چھنگ پلی چوکری ٹالون دسرو شنڈو جامن